امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن شنبه ده د 1409 کال د سنبولې د میاشتې څلیرویشتمه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 15مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ویلی چې افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې پر هغو ژمنو او وعدو عمل وکړي چې له دې هیواد د افغانستان په اړه کړي دي. هغه د خبر په داسې حال کې وکړه چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان مقامات سره د کتنې لپاره کابل ته ځي. شاه محمود مرتضوی ازادي رادیو ته وویل، موږ غواړو له پاکستان سره اساسي او تاریخي ستونزې حل سي. موږ له پاکستانه غواړو چې پر هغو وعدو او ژمنو عمل وکړي چې له افغانستان سره یې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې پر ورځ ویل چې شاه محمود قریشي به له افغان مشرانو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف ترمنځ بیک چینل ډیپلوماسي د لارې لیده کاته سخت غندري او په هغه تور لګولی دی چې د ټرمپ حکومت د ایران په اړه پالیسۍ د ناکامولو کوښښونه کوي. شغلی پمپیو یو خبری کانفرنس داسې ویل،
But what Secretary Kerry has done is unseemly and unprecedented.
د بارنیو چارو وزیر چې سکرې دي دغه مثال دی مخکې نه دلدل کیږي. دا د امریکا بارنی پالیسی چې د جمهور رئیس لخوا درکېږي دغه سره هیڅ تړاو نه لري. دا یوازې نه چې غلط کار دی بلکې تر هغه هم ډیر بد دی. جمهور رئیس ټرمپ هم د امریکا د بارنیو چارو د بخوانی وزیر جان کیری او د ایران د بارنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ترمنځ ملاقات یو ورځ وروسته دالیدنه غیر قانوني غړیل ده. د امریکا د بارنی د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو په خوانی وزیر جان کیری روانونه اعلان وکړ چې په تیرو دوه کلونو کې د ایران د بارنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په ګډون د دې هیواد لوړپوړو چارواکو سره څو ځلې لیده کاته کړې دي. په امریکا کې د فلورنس په نوم سمندري طوفان چې د کیرولینا سوایلو ته رسیدلی دی او درې ورځې به دوام وکړي. د سمندر اوبه د ساحلي شارو کوڅو ته راپورته شوي دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه اتیا زره کسانو برېښنا کته سیبی ده. د رسنیو د راپورونو له کراره تر اوسه د یو ماشوم په ګډون 15 تنه د طوفان له وجې مړه سیوی دي. د کیرولینا ایالت چارواکو د خلکو سره غوښتنه وکړه چې په خپلو کورونو کې دي دننه ووسی.
If you can hear me, please stay sheltered in place.
که تاسو زما ژغ اورئ نو مهرباني وکړئ د پناه په ځایونو کې ووسی. په طوفان کې د باندې مه راوځئ. ولکې چې د سمندر د اوبو سطح د 3.5 مترو په حدودو کې پورته سوي چې د شارونو په سړکونو کې سیلابونه روان کړي دي. د هوا د حالاتو کارپوهان وایي چې طوفان به په درو ورځو کې دومره بارونونه ووري چې په عامو حالاتو کې په اتو میاست کې دومره بارونونه اورول کیږي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خواني مشر پاول مینافورد پر ځان د لګیدونو تورونو په دوو مواردو کې پر خپل جرمونو ممنونو موافقه کړې ده. پر مینافورد د امریکا د ځانګړي څارنوال روبرټ مولر د تحقیقاتو دفتر د امریکا په وروستۍ ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په قضیه کې تورونه لګولي دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون محکمې ته سپارل شوي دي، مینافورد د امریکا خلاف د دسیسې په قضیه کې او د عدلي او قضایي چارو د مخنیوي په دوو مواردو کې په خپل جرم کول اعتراف کړی دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په جرمني کې دی، په پاکستان کې پر رسنیو او ژورنالستانو باندې فشارونه او مدیتونو په اړه یو راپور خپور کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دې راپور کې راغلی دی چې د پاکستان نظامی استخبارات اجازه نه ورکوي چې د ژورنالستانو پر ضد څه ولیکي او یا داسې راپور چاپ سي چې د پوځ له پالیسۍ سره په ټکر کې واقع کیږي. په دې راپور کې راغلی دی چې د پاکستان پوځ په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه ټول خبری راپورونه سانسور کوي او که کوم ژورنالیست خبره پر ځای نکړي ډارول کیږي او په ځینو مواردو کې وژل کیږي هم. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي چې د دې رپورټ د تیارولو په وخت کې لګنډ شمیر پاکستانی ژورنالیستانو سره مرکې کړي دي. د دې رپورت لمخې د تیری یوې لسیز په موده کې دوه وی ژورنالیستان په پاکستان کې وژل سوی دي او له قاتلانو څخه یې تر اوسه چا پوښتنه نه ده کړې. دا کمیټه وایي چې د پاکستان د پوځ ویان ته یې په تحریري ډول خپل رپورټ ولیږه چې تبصره وکړي، خو هغه له ملاقات کولو او یا تبصرې کولو څخه ډډه وکړه. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د 2013 کال د آسیا جام د کرکټ د یورزنیو لوبو سیالۍ نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دې مسابقو چې شپږ ټیمونه به پکښې ګډون کوي، لومړۍ لوبه د سریلانکا او بنګلادیش د ټیمونو ترمنځ دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې خپل لومړۍ مسابقه د راتلونکي دوشنبې په ورځ له سریلانکا سره کوي. د افغانستان سربیره پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ او د کرکټ ملي ټیمونه به د آسیا جام د ګټلو لپاره په دې سیالیو کې برخه اخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو منظور پښتین علي وزیر په ګډون د غورځنګ د یو شمېر غړو د نیولو امرونه خپره کړي دي. د صوابۍ پولیسو په یو لخوا په خپره سوي حکومتي اعلامیه کې راغلي دي چې منظور پښتین، علي وزیر، فیصل شاه او اډوکیټ خان زمان کاکړ، سید عالم مسعود، محسن داوړ، سمت خان او نورالاسلام له قانون سرغړونه کړې ده. د چارواکو په وینا په دې اړه د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان چارواکو ته ویل دي چې دغه ذکر سوي کسان دي ونیسي او د دوی پر ضد قانوني عمل وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویان فیصل شاه او اډوکیټ پرون د جمعې په ورځ مشال لري ته وویل چې د پېښور په یو محکمه کې د مدافع وکیلانو یوې ډلې په وسیله تر نیولو وړاندې د غورځنګ د غړو د ضمانت لپاره عریضه جمع کړې ده. ټاکل شوي ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردوګان سره د روسیې په سوچي چار کې وګوري. د روسیې او ترکیې لوړپوړو چارواکو د جمعې په ورځ د دې پخلی وکړ چې دغه دواړه مشران به راتلونکي دوشنبې سره وګوري او نورو مسایلو تر څنګ به د سوریې په ادلب کې د جګړې په اړه هم خبرې وکړي. دا لیده په داسې حال کې کیږي چې د ایران، روسیې او ترکیې مشرانو تېره اونۍ په تهران کې د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړې. د دغو مشرانو د لیدنې خبر په داسې حال کې ورکړل کیږي چې نړیواله ټولنه د سوریې په ادلب کې د بشار الاسد د حکومت د مخ په زیاتېدونکي یرغلونو بریدونو اندېښنه ښودلې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پاکستانی هیئت نن کابل ته ځي. د افغانستان د چارو کارپوهان کابل ته د شاه محمود قریشي سفر مهم ګڼي او دا د بهرنیو چارو د وزیر کېدو څخه وروسته بهرنیو هیوادونو ته د ښاغلي قریشي لومړی سفر دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صغبت الله احمدی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به د شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي. صغبت الله احمدی ویل ټاکل شوی چې ښاغلی قریشي په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی به کابل ته د خپل سفر پر مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنو کې د دواړو هیوادو ترمنځ په اړوند مسلو او په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل په پلان خبری وکی. خاقلی احمدی ویل
از بیانات آقای عمران خان انتظار ما زیاد هست.
د عمران خان ویناوته په پاملرنی مونتمه لرو چی د دې لپاره چې خاقلی عمران خان د سو مسلو یادونه کړي، یو دا چې د پاکستان امنیت د افغانستان امنیت ډیر زیات یو بل پوری تړلی دي. د همدې له امله زموږ تمه دا ده چې نوی حکومت پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان په څیر چې تل پر خپلو ژمنو عمل کړی دی، عمل وکړي.
ځان هم په تعهدات شامل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د پاکستاني پلاوی سره به په دواړو خیزو مسلو د خبرو ترڅنګ امنیتی مسلو، سیاسی او اقتصادی اړیکو هم خبري وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پنځمې پورس کابل ته دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ د یو پلاوی د سفر خبر ورکړی و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل ګډ پلان باندې د پاکستان د پخواني حکومت د کار په وروستیو میاشتو کې کار پیل شوی و او تر اوسه د دواړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزارتونو د مینانو په کچه درې ځلې په کابل او اسلام آباد کې په دې پلان باندې خبري شوې دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند په مشرۍ د حکومت د جوړېدو وروسته دا یو بهرني هیواد ته د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر لومړی سفر دی. پاکستان د بهرنی چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د افغان حکومت د غوښتنو سره سره پاکستان لا هم د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې خپل تړلې کنسلګری بیرته نه ده پرانیستې. پاکستان حکومت د وږي په لسمه د ننګرهار دولتي چارواکو لخوا په جلال آباد کې د پاکستاني کنسلګری مخته د پاکستاني ویزو د خرڅېدلو د تورونو د لګولو وروسته خپله کنسلګری وتړله. که سم د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین رباني د ټلیفون له لارې د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر څخه د دغې کنسلګری د بیرته پرانیستلو غوښتنه کړې، خو پاکستان لا بیرته خپله کنسلګری نه ده پرانیستې. د افغانستان د چارو کارپوهان کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ د شنبې د ورځې د پاکستاني پلاوي سفر مهم ګڼي او وایي چې د پاکستان نوي حکومت بهرنیو هیوادو ته د بهرنی چارو د وزیر لومړی سفر له افغانستان څخه پیلې. افغان حکومت وایي چې د طالبانو اکثره مشران او لوړ پوړي قمندانان په پاکستان کې دېره دي، خو پاکستان دا ادعا نه مني. د افغانستان د چارو یو کارپوه وحید مجده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنی چارو وزارت کې کار کوو، د پاکستان د نوي حکومت لخوا د افغانستان مسلې په هوارولو کې د جدیت په اړه شک څرګندوي. خو وایي چې د عمران خان د تحریک انصاف د ګوند مشر د مخه څو ځلې افغانستان سره د ښو اړیکو د لرلو په اړه خپل نیت څرګند کړی دی.
خبره په دې کې ده چې آیا د عمران خان یا د تحریک انصاف حکومت په خپل په پرتله څومره د افغانستان د قضیې د حل په واره کې جدي دي؟ دا مسایل اوس پوښتنې وړ خبره ده، ځکه چې پاکستان ځینې چارواکي د هندوستان مسله هم رامنځته کړې ده په دې کې، او ویلي دي چې تر هغه وخته پورې چې هندوستان په افغانستان کې لوی لاس ولري دا خبره ناشونه ده چې موږ وکولای شو په سولې په پروسه کې لاس وکړو. نو په هر حال یوازې په خبرو په تګ او راتګ دا مشکل نه حل کېږي تر هغه وخته پورې چې عملا پاکستان کوم ځواب نه دی اخیستی.
د سیاسي چارو دا کارپوه وایي چې د پاکستان تیرو حکومتونو مشرانو هم افغانستان ته سفرونه کړي وو او هم افغان مشرانو پاکستان ته سفرونه کړي وو، خو تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ پرتو ستونزو د حل لپاره کوم عملي اقدامات نه دي ترسره شوي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د هوا پیژندنې متخصصین وایي د فلورین سمندري طوفان شمالي کورلینا ته رسیدلی او د څو ورځو لپاره به روان وي او زیات زیانونه به واړوي. د سمندري اوبو د کچې د زیاتوالي څخه وروسته بارانونه به د څو ورځو دپاره دوام وکړي، سیلابونه به راسي او د ژغورنې کارونه به سخت کړي. د امریکا ژغ خبریالې زلتي کاهوک په دې باره کې رپورټ راستولی دی چې زموږ همکار به یې تاسو ته ووایي.
د امریکا سمندري ځواک خپلې بیړۍ، اوبتلونه، الوتکې او زیاتره منصوبین د ورجینیا ایالت له ساحلي سیمو څخه ایستلي دي. پوځي چارواکي وایي چې له سیلابونو څخه د خلکو د ژغورلو لپاره عسکر، هیلیکوپترې او چټکې کښتۍ ځای پر ځای کړي دي او له خلکو سره د مرستې لپاره یې د لاریو موټر هم لیږلي دي. د امریکا د هوایي ځواک جنرال Terence O'Shaughnessy way
the search and rescue is probably the first and foremost response that we'd be looking at, but it's not the only
de latawlo aw shghurulo amaliyat ba zumungle para lumri to bulari mung po noro laru charo ham gaur ko kho po mawqati dawl muhima dada che da imkanat mawjood wi
da florence da shiddat kacha lumre daraje tara tita shweda khod bedani halat da controlawlo da idariyo charwa ke james joseph way laham khatar shta.
We're going to see some dangerous winds, we're going to see some dangerous rain over the next several days as also
mung ba poratlun ko sawrazu ke yaw sa khatarnak baduna aw baranuna aw hamdaranga sakht tufan u guru mung de samandar po ubo ke de droyo aw saloro metro de lwadwali atkal ko che khatar darlodalai shi
hamdaraz de dare yo bal char wa ke try christensen wai che halat ta pa katub la zai hamkarano sara pa gada kar wakri che da artya war zai nu ta مرستی ورسی.
At this stage of the game that's a very important aspect.
اوس مهمه خبره ده چې د حالات په اړه خبر اوسو او پوښو چې کوم سیمه اغیزمنې شي او کوم شیانو ته اړتیا ده، سو موږ یې په اړه د مخه پلان جوړ کړو.
د کارولاینا بیچ د خارګوټي اوسیدونکو پریکړه کړې چې په کورونو کې پاتې شي. یوه اوسیدونکو په دې حق لا داسې ووي.
Because leaving is such a problem with the traffic going out
pa dumra ganaguna ki da kor preshodal ya wastun zada aw bertara tak la lo yastun zada na pohejam che lastun yo wrusta be mikor cha dawalwi
da khalko de jwan de khwanti kawlo tar sang zai charwaki da hagui da maluno aw shtamaneyo da satalo dand ham par gaad dari
the
These storms bring out the best and worst of our community. The best is neighbors helping neighbors. It's people who are
دغه طوفانونو زمون خلک لخه او ناور حالت سره مخامخ کړی دي. خه خبره داده چې گاونډیان لیو بل سره مرسته کوي، خو ناور خبره داده چې ځینې کسان د لوټولو، د غلا کولو او یا د بیو د زیاتوالو لپاره ترنه اقتصادي ګټه پورته کوي.
دا بیړنیو چارو مسولین وای چې د څو ورځو له سختو بارانونو نه وروسته د پاتیشونو غورځیدلو ونه واستنو او د هغو سیلابونو لپاره حتی په هغو سیمو کې هم آمادګي نیولې ده چې له ساحل څخه لیرې پرتې دي.
که غواړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړې، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې یو ځل بیا د ایبولا ناروغي خبره شوې ده. په دغه هیواد کې د لومړي ځل دپاره دغه وایروس په 1960 او یا کال کې خپور سوی و، نو له دغه وخت څخه راپدې خوا دا یې لسم ځل دی چې خپریږي. ساینس پوهانو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی، مګر دغه هیواد د دغه وایروس په کنټرولولو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. د امریکا ژغ خبریالې کارولا پیرسن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د ایبولا ناروغي په وروستي ځل د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځه سیمه کې د اگست میاشتې په سر کې خپره شوې وه. د سپتمبر د میاشتې د 12 نیټې پورې 130 پیښې او د 90 کسانو مړینه تایید شوې ده. مګر د دغه ویروس پرېدل د هغه تباه کوونکي ویروس نه فرق لري چې څو کاله پخوا لویدیځه افریقا یې ځپلې وه. ډاکټر انټونی فوسی چې د روغتیا په ملي انسټیټیوټ کې کار کوي، د هغو کسانو تجربوي علاج ته ګوته ونیوله چې د ایبولا په ناروغۍ اخته شوي وو. په لویدیځ افریقا کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو په وخت کې یو شی نو موجود. ډاکټر فوسی وایي:
We have 5 therapeutics that are available, 3 of which are being used actively.
موږ 5 ترافیګانې لرو چې درې په فعاله توګه استعمالیږي. زموږ په وینه کې د بی حجره د ویروسونو سره مبارزه کوي. په دوه تجربهي علاج د بی له حجرو نه کار اخیستل کیږي چې د ایبولا د ویروس سره مبارزه کولی شي. فوسی بیا وایي:
A person was infected in the 1995 Kikwik outbreak in the DRC.
نولسوپینځنویم کال کې د DRC په کیکیوټ کې د دغه ناروغي د خپرېدو په وخت کې یو کس په دغه ناروغي اخته شو. دغه کس د ایبولا له ناروغي نه ښه شو او موږ دغه کس د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ ته راوړ. موږ له دنه او وینه وویستله. موږ د بی حجرې تکثیر کړې او بیا مو د فیزیولوژي نه کار واخیست. دغه علاج ته مو نوکلونل انټي باډي 114 وای. فوسی وای په ډی آر سی کې دغه د ایبولا په ناروغۍ اخته کسانو کې کیږي. فوسی بیا وای:
So far it's been given to at least 13 people and 11 of them have been discharged from the hospital, which is a pretty good odd.
تر اوسه پورې دغه تجربه په 13 کسانو باندې شوې ده. ایولس تنې له روغتون نه خارج شوي دي چې دا یوه خط نتیجه ده. ډېر نور کسان دغه علاج ته ضرورت لري او دوه نور یې واقعا کار کوي. فوسی امبیا وایي:
We're proposing a trial comparing one treatment with another treatment with another treatment.
موږ پېشنهاد وو چې یو علاج دې د بل علاج سره مقایسه شي. ډاکټرانو اوس یوه بله وسیله لري او هغه واکسین دی چې خلک د ایبولا له ناروغۍ نه ژغوري. دغه واکسینان په لویدیځ افریقا کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو په وخت کې موجود نه و، مګر د دغې ناروغۍ په خپرېدو کې نور عاملونه هم شته چې هغه د ایبولا د کنټرولولو کوښښونه د مایوسۍ سره مخامخوي. د جنګ په سیمه کې دغه ناروغي خپرېږي ځکه چې د روغتیا کارکوونکي نشي کولی هر هغه چا ته ځانونه ورسوي چې علاج یا واکسین ته ضرورت لري. د بوتمبو په ښار کې چې څه باندې 1 میلیون نفوس لري، 1-2 کسان د ایبولا په ناروغۍ اخته شوي. دغه ناروغي په روانډا او یوګانډا کې هم خپره شوې وه چې د دغه هیوادونو ترمنځ خلک تګ راتګ کوي. دوی هم د ایبولا ناروغي خپرولی شي. د طبي پرمختګ باوجود د دغه ناروغۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي، مګر په دومره چټکۍ نه لکه په لویدیځ افریقا کې چې لیدل کېدې. بیا هم پوسی او نور په دې باره کې اندېښمن دي.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. دا امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د هلمند په ولایت کې د افغانستان پوځي مقامات وایي د قاطع ماموریت هوایي مرسته د افغان ځواکونو د روزنې پروګرامونه زیاتیږي. په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو قومندان جنرال عبدالهادي ترین وایي چې په افغانستان کې د قاطع ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر هلمند ته د سفر په مهال دوی ته په دې برخه کې د خپلو نوو همکاریو ویلي دي. د امریکا ژغ خبریال عزیز الله پوپال د 215 میوان قلي اردو له قومندان جنرال ترین سره په دې اړه مرکه کړې.
قومندان صاحب محترم، د قاطع ماموریت عمومي قومندان هلمند ته راغلی، ستاسو سره عمدتاً پر کومو مسایلو باندې بحث وکړ؟ مشخصاً د بحث وړ نقاط څه شوه؟
حمایت قاطع عمومي قومندان یو کاري سفر درلود هلمند ته، چې دلته شوراب ته تشریف راوړی و. دلته زموږ د ګډ ټیم سره هغه ارزیا بیګانه چې موږ درلودې، چې هلمند کې چې پس له خرابې د وضعیت ته چې انکشافات منځ ته راغلي دي، دغه ارزیابي شو. ضمناً مشره دوی ژمنه وکړه دوی مشره همکاري لا زیاتې پاملرنې دي و په حمایت هوایي او تعلیم و تربیې باندې کوي.
له دې سره څنګه کې همدا اوس د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه باندې یو لړ نوي اندېښنې د لشګا د اوسیدونکو راپورت شوي. له تیرو دوه هفتو راهیسې مخابراتي شبکې هم هلته فعالیت نه لري. د تشویش شو چې ګویا د دولت مخالفین غواړي په هلمند کې پر غټو دولتي اهداف باندې حمله وکړي یا بریدونه. په دې اړه باندې تشویشونه یعنی تر کومه اندازې پورې په ځای دي؟ ستاسو تدابیر څه شي دي؟
خپل ولسته چې موږ او مشتم پلان گذاری ورته کړی ده. په دې مورد کې تدابیر لرو.
د کجکی د برښنا د بند د امنیت په اړه باندې پورسوي کې ځینې داسې اندېښنې راپورت شوي دي چې ګویا د ایران یا هم په منطقه کې نوي پیدا شوي وسلوالې ډلې هغوی کوشش کوي چې د دې بند د تخریب لپاره اقدامات ترسره کړي. البته محلي اوسیدونکي د کجکی ولسوالۍ دا تشویشونه لري او هغوی نابلده وسلوال هم په سیمه کې لیدلي دي. مشخصا د کجکی د دې بند د امنیت په اړه باندې د خلکو تشویشونه څونه پر ځای دي او هم تاسو څه داسې استخباراتي معلومات لري چې د دې بند تخریب لپاره څه کوشش روان دي؟
یقینا ګوري، دا دښمن خو پلور شوی دښمن ده. دوی ټول موږ د اقتصاد په ضد دوی مبارزه کوي، جنګیږي. دا خو ټول نوکران دي. یو بخش دا د دوی اهداف و موخه موږ ته معلومه دي. تدابیر لرو. حدودا دو میاشتې کېږي چې دغه کندک چې ما واسطه و کجکی ته د سنایپر نښهویشتونکی تربیه شوي دي، دا ثقیله سلاح و دا ټول تازه نفس قوتونه هلته تا کندک ځای په ځای شوي دي. هغه سره زموږ تر څارنې لاندې دي د ورځې او د شپې لخوا.
مشخصا د ایران له طرف د روزلسو وستوالو پاړه باندې چې ګویا ایران علاقمند دی چې دا بند تخریب شي، په دې اړه باندې څه استخباراتي معلومات شته چې واقعا ایران مداخله شروع کړې تر دې اندازې پورې؟
ګوري، کوم سلاوي چې راځي، دغه ساده تعلیم او تربیه نه ده. تر 15 ورځې مخکې د ناوې ساحه کې دغه د مواد انفجاره زیرمې ته چې موږ انفجار ورکړی دا د ایمار راکټ په واسطه موخه معلوم ده. کوم ځای نه راځي؟ خو دغه دوه مملکتونه راځي دلته.
بله جناب محترم، مشخصا د ایران او روسي څرګندونی د هلمند اوبو په متعلق باندې او دلته د محلي اوسیدونکو دغه اداوی یا بالمشاهده لیدل چې ځینې روزلسیوي کسان چې د ایران څخه تازه راغلي دي، د دغه اداو په اړه باندې ستاسو معلومات څه شي؟ استخباراتي معلومات مو څه شي؟ نو
ورځې مخکې دلته جناب والی شیب ولایت نیمروز، رئیس شیب امنیت ملی او کمانان شیب امنیت سره د نظرلو د پشوراب کې راپورونه شته چې دغه سي مداخلې شته دي. او موږ ورته تدابیر لرو، هم بند کمال خان کې تدابیر لرو، هم خار کې ورته تدابیر لرو، هم نور ساعاتو چې فقط کلیدي او اقتصادي ساعاو کې موږ دوی غواړي چې ضربه ورکړي، هغې دپاره موږ تدابیر لرو. یو طولۍ 120 ساعته موږ د کماندو دلته انتظارات لرو چې کوم تعدید پیدا شي په همغه اندازه
بالی. په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو کمانډان جنرال صاحب ترینز، ستاسو د معلوماتو څخه ولم تشکر ژوند دی اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په ترکیه کې د اسارو د نرخونو د راټیټېدو او د دغه هیواد د لیرې د رالوېدو په ګډون د ترکیې د اقتصادي ستونزو سره سره داسې ښکاري چې د سیلانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ترکیې د سیلانانو او کلتور د وزارت نوي ارقام ښیي چې د 2013 کال په لومړیو اوو میاشتو کې څه باندې 1.5 میلیونه سیلانیان ترکیې ته ورغلي دي. د امریکا ژغ خبریال تانجنتن استانبول ته ورغلی دی چې د دغه زیاتوالي علت معلوم کړي او په دې واره کې د رپورټ رالېږلې دي.
د هغو سیلانیانو شمیر چې رخصتي په ترکیه کې تیروي د تیر کال د جولای د میاشتې په مقایسه د روان کال د جولای په میاشت کې تقریبا 12% زیاتوالی پکې راغلی دی. یو سیلانی امریکا غږ ته وویل ترکیې ته سفر کول روح تازه کوي. له بنگلادیش نه راغلی سیلانی اویم چودری وای
ترانزیت از ویری ایزی تو گیت یو گیت د ویزا رایټ اوی میکس اٹ ایزیئر فار د ټورست ټو اکچولی گیټ ان هیر اند سٹے اینڈ اٹس پریٹی ویل
د ترانزیت نو ویزا لاسته راولل ډیر اسانه ده. یو څوک ویزا سمدستی لاسته راوړی شي او د سیلانانو لپاره اسانه ده چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته اوسي. دلته خلک ډیره دوستانه رویه کوي. نو ترکیې د سفر کولو د ادارو ټولنه د سیلانانو په شمیر کې په زیاتوالي خوشاله شوې ده او ترکیه ویاړي چې د رخصتۍ د تیرولو لپاره ښه ځای ده. د ترکیې د سفر کولو د ادارو د ټولنې رئیس فیروز باکلی کایا وای
21.6 million foreign tourists visited our country between January and July of this year. What is important here is that the Western tourists
یوشته اشارشپګ میلیونو خارجي تورستانو دروان کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ زمونږه هواد لیدل دي. څه چې دلته مهم دی هغه دا دی چې د لویدیزو هوادونو تورستانو پریکړه وکړه چې بیرته ترکیه ته ولاړ شي. د اروپایي سیلانانو په شمیر کې پوره زیاتوالی راغلی دی. فیروز باغ لی کایا زیاتوي توریزم یوازنی سکتور دی چې ورباندې د درستې نړۍ سره سیالي کولی شي. فیروز باغ لی کایا بیا وایي
Turkey is the complete package when it comes to beaches, sea, nature, history and culture. So we are seeing a boost in tourism that we really deserve.
ترکیه د بیچونو سمندرګي طبیعت او تاریخ له نظر ډیره مشهوره ده، ځکه نو موږ په توریزم کې زیاتوالی وینو چې موږ واقعا مستحق یو. او د ترکیې د لیرې نرخ ډیر راولېدلی دی، نو همدا علت دی چې محلي اوسیدونکي په تاوان کې دي او د اسعارو تبادله چې نرخونه لوړ وي د خارجانو په ګټه ده. کاناډایي تورستا ستیفنی کروس انوای
For the American people, Canadian people, is cheaper for us, you know, but not for the Turkish people. I think it's going up everything, you know.
د کاناډایانو او امریکایانو لپاره ارزانه ده، مګر نه د ترکانو لپاره. زه فکر کوم دغه قیمتونه به پورته ولاړ شي، مګر زموږ لپاره دا ډیر ښه دی. کاناډایي تورس هاري آیدان انوای
پرایز هاو اټس ا چیپر ویکیشن فور اس دن ایکسپیکټډ آی هوپ دیر اکانومی از ګونا بی فکسد فور ترکیش پیپل but for us it's a big advantage for tourists for sure
زه حیران ما دغه رخصتی له هغه څنګه ارزانه ده چې توقع کېدله. زه هیله لرم چې د ترکانو لپاره اقتصاد بیرته ښه شي، مګر یقینا موږ سیلانانو لپاره په ګټه. د سیلانانو په صنعت کې ځینې کسان وایي په هیواد کې د سیاسي ګډوډۍ باوجود په توریزم کې زیاتوالی راغلی دی. فیروز باغ علی کایا بیا وایي
Yani Türk lirasının çok ucuz olması Türkiye'ye çok turist gelmesinin sebebi
The reason we have more foreign tourists is not because the lira is very cheap.
موږ ډیر خارجي تورستان لرو. د دې دلیل د لیرې د نرخ راټیټېدل نه دي، دا ځکه چې خارجي تورستان غواړي رخصتي په داسې یو ښکلي هیواد کې تیره کړي چې ښه امکانات ولري. د ځینو سیاسي ګډوډیو په علت چې موږ په تیرو څو کالو کې ورسره مخامخ وو، اروپایي تورستان له ترکیې نه ایسار شوي وو، مګر دوی درک کړه چې د ترکیې نه بل ښه بدیل نشته. هوټلونه او د سفر کولو ادارې په توریزم کې زیاتوالی لمانځي او توقع لري چې حتی 2019 کال به له دې نه ښه یو کال وي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.